سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کده ساتي رادیو نه ورې اوس مخ خبرونه څلور ورځې ساته د سالش په کومه هم تر شپه ګو په لندو سپونو نه سیوي شو په 25 مترو او د مخام نشپګو د سار تر شپه ګو په منځني څخه دوه شپه نوې ورېدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکی وایي نن یې دوه تنه د علي لاله سیمې په یوه فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعلام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن په یوې اعلامیې کې ویلي د دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر مل هیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي وو د اعدام ځای ته دې د برېښنایي وسایلو له وړلو ډډه وکړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې څن د 50 کسانو د قتل په تور په محضر کې دم کړو. وخت د طالبانو لسنی دوه وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوړی تای چوي اعدام د 2023 کال په دسمبر په فراکې د لزګونو نندرچانو د لوړپوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانیزی او زلپیا ویلی زده کړه پر خزی او نر فرسه او افغانستان هغه محل پر مخته کولای شي چې نر او خزی یې زده کړې وکړي. هغه لسانیزی د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې یوې دینی مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو په برخه کې وویل
هیڅ ملک بیل علم ترقی نشي کولای. یوازنې لاره دروازه چې د ترقی لپاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده که اخرت دی که دنیا دی اغا علم دی علم دروازه باید خلاصی پا طولو بند فرض ده ام پا خزو ام پا نر بند فرض
ده. اغلستان اگزیل دیولانده هم ویلی و هی چوک داسته کم دلیل نلری چو وی ده خزو تعلیم فرض نده. اغزیت کرده و جر تر جر ده دسته کلو زمینه برا برشی و ده طولو پر مخده ده خونزه و دروازه پرانستل شی و یشمه نور طالب چارواکو بیا ویلی و چه دنیایی زدکری مبادی. وقت د طالبانو لستنی دو روز سلش بگم تلگوی پورت دن جونو پر مخت خونسی و دروازی ترل شوی و دا 2022 کال پر دسمبر کن جونی لپانتنوی زدکرو هم روا گرزوال شوی. د بشری حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د طالبانو ولبند ته وی معترض خزی منیجی صدیقی د بی قید او شرطه خوشکیتو غوښتنه وکړه. د سازمان چې مرکزی په واشنگټن کې دی پرون د فبرورۍ 8مه پر خپل ایکس پاڼه په خوندې ټوئیټر لیکلی میرمن صدیقی د طالبانو په زندان کې د شکنجه او ناوړه چلند نه خطر سره مخامخ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویلي د 2023 کال د اکتوبر له 9مې راهیسې میرمن صدیقی نادرکه و چې وروسته د طالبانو په زندان کې وموندل شوه. د 2023 کال د اګست راهیسې له کله چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوی په پرلپسې ډول خزینه مظاهره کوونکي او د بشري حقوقو مدافعین نیسي او بندیانوي. د خیبر پختونخوا په اسوات کې هغه ماشومان نیول شوی چې د واده په نیت له کوره تښتېدلی وو. د اسوات پولیسو د اندازه د رډیو مشال څانګې ته ویلي یو هوټل یې هغه ته لس کلن هلک او د 10 کلن نجلۍ نیولې چې اسلام آباد څخه د واده کولو په نیت له کوره تښتېدلی وو. د پولیسو په خبره له دوی سره یو 10 کلنه ماشومه هم ده چې له کوره په تیښته کې ورسره مرسته کړې وه. پولیسو دا هم ویلي د نجلۍ پلار په اسلام آباد کې د پولیسو په حوزه کې شکایت کړی چې د هغه لور د واده لپاره په زور تښتول شوې ده. پولیسو ویلي ماشومان یې عدالت ته سپارلې څو د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې ورته نورې پیښې هم شوې خو ډېر وخت رسنیزې شوې نه دي. اسرائیلي پوځیانو نن پنجشنبه د غزې په جنوب کې پر رفح هوایي بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې اسرائیلو دغه ښار ته چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د سرتیرو د لیږد ګواښ کړی و. نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د اسرائیلو حماس سخت دریځ لري ترمنځ امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي اوربند ټینګ کړي خو تر اوسه د جګړې د پای ته رسولو دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومنیټه پر اسرائیلو غلچکي بریدونه وکړل چې اوس شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یرغمل غزې ته ویوړل شول. د دغه بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې ترانګي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. تر اوسه په کې د غزې د امیر روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. د خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چار په سمبالخت قربانی یو. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شول. د طالبانو د حکومت د سری محکمې لوري په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو لوري په قصاص محکوم شوي وو چې د طالبانو د حکومت د مشر مل هیبت الله خونزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې چې نن د طالبانو حکومت د سری محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلي چې دواړه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن وو. راپور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغو کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د عالی لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوی دی. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسد جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو یې اته کال وړاندې او بل یې دوه کاله مخکې په جارحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې وه چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دا نشي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره روڼ وو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپینوي لپاره امکانات برابر شوي وو او که نه. تیره ورځ د غزنی چارواکو له سیمه ییزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دې هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو له لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورل او خلک سره راټول سو خلک ډیر سو اتعداد دوه کسان راوستو یو کس یې اته مرمۍ ویست او یو بل نفر یې شپږ مرمۍ ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی وو چې هغه مهال په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تدبیق کړی خو د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو سازمان فریډم نو د افغاني معترضې میرمنې منیژي صدیقي د ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه د خوندي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي نوموړي د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترضې میرمنې هم د منیژي صدیقي د نیولو د دوام له امله اندېښمنې دي او وایي کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکوي. تفصیل سنه کاکړ نورو.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د خوشي کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخته په خپل ایکس پاڼه د میرمن صدیقي د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشي کېدو غوښتنه کړې. فریډم نو لیکلي یو معترضه میرمن منیژه صدیقي څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوی. یا سازمان دغه شان لیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم نو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل ایکس پاڼه د منیژي صدیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خوځښت خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې میرمنې د منیژه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هېڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي یې غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت خوځښت غړي لیلا بسیمای د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نور معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه لمنځه وړي.
البته ای درستوري
دا نیونه او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چې په خوله پاتې کیدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خصوصا په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزه انگیزه اخیسته.
که څنګه په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیق نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په یوویشتمه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تورونیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقې او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو مېرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې رد کړې او وی ویل چې منیژي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د دولت وزیر د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د بریتانیا د جنگي جرمونو د تورونو په اړه یوې خپلواکې محکمې ته وویل چې برتانوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمېر بې ګناه افغانان وژلي دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان د دغه ډول جنگي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیې په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن بې په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر پخپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم طریقې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیري چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښوي دا یو عمدي کار دی، په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید بکنن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند را چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. د په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملی بڼه نه لري.
که عملی نیست
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شویو افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي.
ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت جنو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وایي د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده، بلکې په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده. او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي، ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي، نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ، دې رپورټ ته وروسته نن په نور بستې پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعالې ډیوې امرخیلې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسان به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او مسلکي ډاکټران تر دې یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته، نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انستیتوتونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره یې ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکي ډیره تیار بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوهې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یوه بېلګه ده.
که واقعیت موجو غالو ده مرک جوبلی سر مخ نسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی وام خوین دو تیجه زوار کو چی ده وهم نزیاد ده شپجم نزیاد تحصیل که ده مار که و دی خپل اغا اینجونی چی دولسته می پاته دی اغا اینجونی یا خوین دی چی وزیاد تا ستاج امتحان پاته دی یا تیبی برخه بیزده کرده که بی دو تا دیم اجازه ور که چه خپل کاروت ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکي کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اورید اصلا د دوو ورځو مخکنی رپورت و چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدودو ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغو نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې وه چې ګډون دي وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته لا خونځوی نه ونل ولی یعنی خونځوی ته ولاړې نشي، بلاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي. نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼه خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعر یې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خپرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په سویم سمستر کې وی او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه څه پتا شو ته ستاسو اوریدونکو ته مهله ده خو سیږي زه د طب پوهنځی شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کېدلو هم دا چې اووم سمستر مونږ پیلې ده نو اوس مونږ پوهنتونونه وڅېړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه د ټپ
بلې انسر بلې
نو دا څه ډول یو احساس م کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشي راتللی؟
انسر په هغه وخت کې چې هغه نمخ کې نجونو باندې بندیز لګېدلی و هغوی ښوونځیو ته نشوي تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی پوهنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخته شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپل مونږه چې څومره هیلم لرلی نو مونږه د نور نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بدبختانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره مونږ ته سخته وه.
نو که د تاسو پوهنتون نه وی تړل شوی اوس به څویم صنف کې وي ډاکټر کېدو ته به دې څومره وخت پاتې وو؟
کچیرې مو پوهنتونونه نه وای تړل شوی زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې مونږ سره یې په یو ټولګي کې زده کړې کولې نو هغه هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انزورونه چې دا هغه ما قتل هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینې ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انزورونه د هغوی ولیږل، که چیرې زموږ پوهنتونونه نه وای تړل شوي نو نن ورځ به زموږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکترانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کوم نجونې ډاکترانې اوس فارغېدلې، کېدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکترانو ښځینه ډاکترانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کړي ده اوس که نه؟
بله ان سے مونږ سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي، ډیر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږ له پوهنتون نه فارغېږو د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس مونږ په تمه یو. اوس مونږ خپلې هیلې نه دي پایلې. هر ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا مو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړي چې یو ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل مې د هلمند څخه.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خنشت دی، خنن ما سره صافی صاحب دی، دم درته سلام وای مننه. مونږ د دې نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی. څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان صاحب محترم، بالکل دا موږ ډېر په خوشحاله سو په دا خبر کې. مثال د خبرې د زموږ حکومت داسې چې اکثره خوندې چې دوی بټه پوهنتونونه د خړې دي، بټه ان صاحب محترم دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګور دلته دا موږ ته ویل چې ان صاحب محترم زه داسې پوهمه چې مثال د خبرې ښځینه ډاکترانې کتن نشته، مثال که نسایي ولادي برخه کې داغسې د غاسو په برخه کې ان صاحب محترم د ستوني د درد لپاره، یعنی دلته کتن په هلمند ولایت کې داسې ډاکټر نشته. ان صاحب محترم دا د ټولنې سخت ضرورت دی او موږ هر وخت غوښتنه کړې ده مثال د خپل حکومت څخه چې باید دا د ښځو پوهنتونونه او دغه ښوونځي چې دي خلاص کړي، ځکه دلته ضرورت ده. ان صاحب محترم اوس ګوره دا اکثره نامني چې دي دا څر ځایو کې دا بزمیر په افغانستان کې پر ولایت کې چاودنې کېږي، دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه دی چې مثال د خبرې دغه نارینه خو چې دي ان صاحب محترم تلاشي کېږي، مثال د خبرې د طالبانو عسکر دي تلاشي کېږي، اوس داسې خلک شته چې مثال د خبرې د ښځو په لاس چاودېدونکي مواد ورکړي. نو دا ګوره د غو ستونزه د ان صاحب محترم ښځینه پولیسو مې نه لرو، باید ښځینه پولیسو دپاره مثال زمینه برابره شي. او دا چې ان صاحب محترم دلته اکثره خوندې داسې خوندې شته چې مثال دلته شل کلنه جګړه تېره شوې ده، کونډیانې دي، یعنې د کورنۍ سرپرستي د راخوندو په غاړه ده. نو هغو خو د خپل یو څه ناڅه معاش په خوا درلودې، نو اوس د دې د زده کړو مثال د خبرې کارونه پر بند شوي دي. هغو ستا چې دوی ډېر فخر ځي په دې ان صاحب محترم، موږ بیا هم غوښتونکي او بیا هم د خپل حکومت څخه غواړو چې باید دا پوهنتونونه او دا ښوونځي لکې.
تاسو ویل چې په هلمند کې د ښځینه ډاکترانو کمی دی، مثلا که په دې اړه باندې لږ نور جزئیات راکړئ که په هلمند کې د تاسو په سیمه ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پوهېږم چې هلته به اتمن ډاکتران یي یا به نه یي، خو په هغې څه نشم ویلی. خو که په ولسوالیو کې یوه ښځه ناروغه یي او غواړي چې په ولسوالیو کې ډاکټر ته ورشي، اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنا باید مستونز بنه ده وس مشکله ده
بلې ان سم محترم دلته سپات سناته ست مثال کا په ولسوالۍ کې چې هغه څه په کلیو باندې کې د شخصي کلینیکونو سیانې په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمیر د کلینیک حال زده تمام ان سم محترم ز په سفر ولسوالۍ بازار کې دلته وسیږم موږ ژوند د ګرمسیل ولسوالۍ کې دي یعنی ان سم محترم کشیر هم تنا کوي هغه مثال د څه ذکر نه دي کړی وځ خپل د سترګو لیدلې حال د تمام دلته زمزه او گاونډي وو د نسایي ولادي برخې څنګه تور غلی وو د دولتي کلینیک ولته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام رضی ته شزینا مرضی او انته محترم چې دا غته مثال یو هغه طبق نور سم انا ور زختل کوته کنه هغه گاوندی ما ته کسام ورته ورته تاسو د بازار ولا کراوتلی چې مثال د خبرې خدا پاک انته ما ته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا یعنی کسام مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غته ستونزه ده بعد دغه پانتنونو علاقې چې دا خوند لوړ ذکر وکي چې د مرضی په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان ته محترم
ډیر زه تمننه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه وایي دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابېلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوښتنې غربت بیوزلي او په بیلابېلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي دا ونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامه روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غو دقیق شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللی ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللی همدغسې د پاکستان ګڼ روغتونونه هم په افغانانو ودان دي عقیلی اسد زه تاسو ته راځم یو بل اوریدونکی هم اخلم له دنه ماورم بیا به خبرې کوو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکویانی مده هلمند زخه ان سبتاتا و ملمنیتا و اولیدون کتا سلامون ورنگی کن
وعلیکم سلام ستړی مشیخ پرونی تاک بیان سب مگه نن پا دی بحث کهو چی دی خزو دی تعلیم ارتیا چوم را دا او پا دی برخه که چوم را دیر وقت تیر شو آیا فکر کوی چی باید نور دی خزو خونزی او مکتبون خلاص شی؟
بلی ان سر ما په ذکر سره دا وسنی و چې کوم پریکړه سره دا نشه زه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته لا اجازه ورکړل شوی دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان دا سم د تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي کمردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل ستونزې په کې موږ وینو چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ د پاکستان ته یا نورو منډکو ته ځو ډېر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کېږو نو دلته د امارت اسلامي څخه زموږ غوښتنه ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړي په شریعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې ښځې تعلیم وکړي هغه که د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته نو باید دوی ته زمینه برابره شي او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړې دا خو مې و لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګره ډیر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دا درې کاله یا دوه نیم کاله کې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس لا هغه د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي شاید چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونونو څخه پوره شوی
وي. تاسو د خبرې په تایید د موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصله وه او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري دا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وې تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وې پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب، د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو، ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر څو پورې، ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر څو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه، خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته، هغه که د ډاکټرۍ کې، که مطلب په نورو برخو کې، که د زنانو دپاره وي که د مردانو دپاره وي، تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت لا سوار کوي، دا یو غټ ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابر کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و د ویل چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي، او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دام وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی، جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنه دا واورم چې عقلا ست که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوي دغه اعلان چې وشو، البته په محدودو ولایتونو کې د متوسط طب په اړه باندې، دې ته په کومه سترګه ګوري، او دې د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندې درکړه؟
ان صاحب، کله چې ما دغه خبر ولید نو حضور باندې ډېر زیات خوشاله شوم. که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې، هغه هم یوولس ولایتونو کې، اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو مونږ یوازې دغه هیله مونږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده، مونږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او مونږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو مونږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینو ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو او ترېنه فارغې شولې. خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده، نو موږ په همدې هیله یو چې ورس مونږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو وویل چې نیمه طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود، راته ویلی شئ تاسو د طب محصل، زه نه پوهېږم څومره به د نیمه طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ، په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارغانې ورکولې دوی یا ورکوي وسم؟
ان صاحب، توپیر خو یې ډېر زیات دی، ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه طب پوهنځي څخه فارغېږي متخصصین کېږي، نو هغوی کله چې یو ناروغ راځي نو د ناروغ هغه ټول تشخیص هغه چې له طب نه څوک فارغ شوي هغه ډاکټران یې کولی شي، او دغه نیمه طبي زده کړې چې کوم چا کړي وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسي د انورو ګولیو یا هم د کومبل سلار خوونه ورته کوي چې مریض ته ورکړي. نو دوی نور د دین اخوا ته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط خودل کیږي چې کله ځینې میندې روغتون ته راوړل کیږي هغوی هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغوی سره برخه کې همکاري وکړي. د دې نه غیر د نیمه طبي زده کړو دغه زده کړیالان هیڅ هم نور نشي کولی ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغوی چې له طب نه فارغ شوي دي او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلی دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډېر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې موږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو موږ ښځینه ډاکټران نه لرو او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومو نجونو کړي دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهېږي نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي.
ډیره زیاته مننه. یعنی د نعمت طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نعمت طبي زده کړو مرکزونه فعال وو او پرانیستي وو چې له مخکې فعالیت کاوه. اوس یو بل موضوع ته راشم. یو اوریدونکی دی، دا بر واخلم بیا بیرته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم ګوره، څنګه په خیر یم؟
ستړی مه شئ، خپرونې ته نوم دی او ځای دې راته ووایه.
مننه. محمد اشرت یم، د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه یم. محترم ګوره، ستا نوم په بخښنې سره د یاد مې ووتی وروره.
د ما نوم اجمل دی.
اجمل صاحب وروره، څنګه په خیر یو؟ ورځ په خیر ده،
سلامت اوسی. د موږ د موضوع په اړه کراته وای، مونږه د دې نجونو د زده کړو په اړتیا باندې غږیږو، چا یې ضرورت ورته
شته؟ نه یو سلام. بلې بلې، و موضوع می تعقیب کړل ان شاء الله. یو سلام د خور تم سلامونه وایم، دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو. محترم وروره، لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو هم وویل، موږ دغه فکر څخه ډېر منندوی یو ځکه چې دغه څو ولایتو کې مقصد دا اجازه ورکړله دا د روغتیا په اړوند باندې. نو موږ غوښتنه دغه ده چې په نورو ولایتو کې هم دا لړۍ وغځل شي، مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکترانو ته یا موږ داسې معلمان خوندې چې موږ ولرو دې ته ډېر سخت ضرورت شته. نو غوښتنه زموږ د ولس هم دغه ده او په دې پریکړه باندې موږ ډېر خوشحاله یو. او بل خورکی څخه دا پوښتنه ده، کله پوښتنه را جواب کړل چې څنګه کولای شو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد دا د روغتیا یا په دا روغتونو کې موږ اوس داسې روغتونونه شته چې دا خوندې یا نرسان نشته پکښې کې، نو چې دې ته څنګه موږ زمینه برابره کړو د مکتب له لارې که نور د یو بل ترتیب د خاصه چې موږ داسې زمینه ورته برابره شي چې دا خوندې دغو روغتونونو داسې دغه ته لاسرسی ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا دا زموږ خوندې ورځي د تداوی دپاره. نو دغسې مې یو نظر وروره.
ډېره زیاته مننه کوم، نظر مو دا دی واورېدل شو. زه فکر کوم وروسته به عقیله صدم په دې اړه باندې ووایي چې خپله چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک ونه روزل شي، د نورو سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له اروزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې په اول په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران یې نشي، نرسان یې نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې. مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیلا اسد نه وپوښتم، له کندهار نه اورېدونکی و چې دام ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدون کې په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه هم وکړي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړو زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پخوا فارغ شوي دي هغوی ته یې ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي او څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډېره مننه صاحب، له دې اورېدونکي مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمینه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډېری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک یې هغوی هغه خپل سیمه کې خپلو لورو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټرانې راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لورو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټره راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لورو ته اجازه ورکړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو بدونیم کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دام نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
مابل کلیسی نه یي، مال کلیسی نه یي، یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نه شي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به اووه کاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطع ده، دا دوه درې کاله، که دا بیرته ونه تړل شي نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېری هغوی چې زده کړې کولې نو ټولو پوهنتونونو ته نوم لیکنې کړې وې او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې څنګه د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر کله موږ په دې تمه باندې یو چې زموږ پوهنتونونو ته به بېرته کله اجازه راکول کېږي تر څو موږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بېرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګیو فارغانې چې مخکې همدغه موږ سره فارغې شوي وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغې شوي وي، نو هغوی ټولو پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه هغوی چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خواسې هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي کچیر اجازه راکو چې موږ د خپل پونتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمه زده کړې مو کړې دي نیمه باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بېرته هغه پونتون په نیمه کې نشي پرېښودلی او راتللی نشي چې هغوی بېرته نیمه طبي زده کړې بېرته د سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغ شوي بېخي کمې، په موږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور موږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک راسره په تماس کې دی اورېدونکي، غالبا چې قاري صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاري صاحب، ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي.
تعلیم خبر یا د روزنی خبر کو یا د ډاکټر خبر کو یا د پولیس یا د انجینر، زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی، شعار دی، یو عمل دی. موږ دا خبره چې کوو باید تر شعار او تر گفتاره پاتې نشي. دا اوس به تاسې تقریبا اولس پنځلس اورېدونکي اخیستي، اوس په دغو کښې به یوه نه یې ویلي چې زه تعلیم نه غواړم. اما خبره دا ده چې دا ستاسو چې ایستاسو بیا خپل غږ نه پورته کوو. زما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټرې ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم و تربیې په عرصه کښې باوجود د دې چې موږ دیني علومو ته ضرورت لرو، د دیني علومو وروسته په عصري علومو کښې او عصري علومو ته هم موږ ضرورت لرو. که چیرې موږ غواړو چې د جهان سره شال سو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره، که چیرې موږ غواړو چې جهان موږ وپېژني، موږ جهان وپېژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي، د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کښې ولرو. نو اوس دا اوس چې زه ګورم، یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی. په جوزجان کښې دا یو مرکز یې مه حسابه، یو په ولسوالیو که یو قابله یي که به نه یي، مرکز یې مه حسابه چې یو درې څلور پنځه قابلې به یي. هغه هم بېچارهګانې دغسې ناانصافه دي، کدای شي چې بېله دولتي شفاخانې د قابلې کور ته ورلې، بالا دې انسه کور خراب دی، پنځه زره هم در ته غواړي، دوه زره هم در ته غواړي، بالا شکونه ده. نو دا که چیرې په دغه عرصه کښې روزنه وشي، یعنی او نظام کومک وکړي د روزنې په عرصه کښې، د تعلیم و تربیې، انشاءالله تعالی تاسې به ګورئ چې په هرې قریې کښې به یوه قابله دوه قابلې یي. او بله خبره دا ده، انصاف چې دغه دی، دغه د تعلیم غږ پورته کول، اوس که فرضاً یو ښځه تاسې مېلمنه کوئ، هغه انتقاد کوي یا نیوکه کوي یا بله کوي، یا پنځه ښځې پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي، او حال دا چې تر اوسه په اسلامي عمارت کښې د تظاهراتو اصلا قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه ښځو باید که واقعا زموږ خبرې تر گفتاره او تر شعاره نه وي، باید پلرونه د دغه نجونو باید غږ پورته کړي. اسلامي عمارت مسؤولین خدای نه دي چې آدم خوره دي، باید ورشي ورسره کښېني او خبرې ورسره وکړي چې وروره ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري که نه لري. دی به وی لري نو چې ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري، زما لور یې ولې نه ورته لري؟ خو زه هم دغسې یو وګړی یم، دغسې یو پرد افغانستان یم، یو پرد دې جامعې یم. ستا لور سواد ته ضرورت لري، و خو زما لور یې هم لري، زما خور یې هم لري، ستا خور یې ورته لري، زما خور. دغه خبره څوک نه کوي انسان.
مننه قاري صاحب پښتون، زه فکر کوم چې د تاسو خبره تر ډېره پورې د افغانستان د ځینو سیمو د خلکو په ورځني ژوند باندې صدق کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ ښځینه ډاکټرې ته وښيي، دوی غواړي چې که پولیس د دوی په کم ژوند دی پکې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورځي یا تلاشي کوي، باید ښځینه وي. دوی په ډېرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي، خو هیڅکله یا په ډېره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپله د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي، فعالیت وکړي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نه وغواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي. یو شی چې زه غواړم چې یاد یې کړم، هغه دا دی چې د طالبانو حکومت، د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بېلابېلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکي، خو د بشري حقوقو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دوه و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولي، هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او دې ته دوام ورکوي. څو خبرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي، نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغسې یوه کړنلاره ترتیب کړم چې هغه به له شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکړي. دې هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کوي که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنجونو باندې، د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوئ چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه عمر تیرېدل د شیانو له کبله، او که ستنې شي آیا ټول او که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي؟
ملیم چې زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېرو حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تېرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنیو نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لورو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله اسد و کور آباد له تاسو نه مننه او له هغه اورېدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه، همدلته یې پای ته رسوو. تر بیا خیر چاره.
جوڑی مختلف قسمت پتړلو مکتبو مزړه خفه دی پتړلو مکتبو مزړه خفه دی.